نیشنل گیمز لپاره هم هڅه کوي چې قبایلی لوبغاړي لږ تر لږه 22 لوبو کې برخه واخلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو اوریدونکو، له یوې مودې راهیسې په افغانستان کې د نامنې پر داسې مهال زیاته شوې چې هلته د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ هم د وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ټاکن اختلافات دي، بل له هغه هیواده بهرني جنگي فوجیان هم وتلي دي. نو په جمهوریت خپرونه کې مدا ځل پر دې موضوع بحث کړي چې نامنې او حکومتي اختلافات پر ډیموکراسۍ څه اغیز لري، آیا دا د ولس پر ډیموکراسۍ باور ته زیان رسولی شي او کنه. جمهوریت خپرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په افغانستان کې سږ کال زیاته شوې نامنی پر جمهوریت څه اغیز لري؟ آیا نامنی پر جمهوریت د ولس باور او اعتقاد ته تاوان رسوي او که څنګه؟ آیا د افغانستان حکومت د نامنۍ مخنیوي په موخه د پام وړ ګامونه اخیستي او کنه؟ د افغانستان ولس د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته څنګه ګوري؟ آیا د دې ډول اختلافاتو هم پر ولسواکۍ باور ته زیان رسیږي او کنه؟ حکومت که ولس ته خدمات نشي رسولی، نو بیا د خلکو په فکر او نظر کې څه بدلون راځي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستان ټول بهرني جنگي سرتیري ووتل او د هغوی پر ځای د نړیوالو ځواکونو نوی ماموریت کار پیل کړ چې کار یې د افغان ملي امنیتي سرتیرو روزنه او هغوی ته مشوره ورکول دي. جنگي ماموریت پر داسې مهال ختم شو چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت نوی جوړ شوی و. تر دې وروسته سږ کال د افغانستان په شمالي ولایت کندوز او ورسره په ختیځ ولایت ننګرهار کې نامنی خپره او زیاته شوه. په دې وروستیو څو میاشتو کې په فاریاب ولایت کې هم نامنی زیاته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په روسیې کې د شانګای همکاری او سازمان د سرمشیزی پر مهال په خپل وینا کې وویل، افغانستان ته د منځنۍ اسیا له هیوادونو پاکستان، چین او عربي هیوادونو ګڼ وسلوال ورغلي چې د خپلو فعالیتونو په وسیله نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه بې ثباته کول غواړي. د پدې لړ کې د سرمشریزی له ګډونوالو د مرستې او همکاری غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیتونو له کبله د هیواد په ډیرو برخو کې د ولس ژوند اغیزمن شوی دی او حکومت په بیا بیا ویلي چې د دې نامنیو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو بیا هم په ځینو برخو لکه ننګرهار، کندوز او فاریاب کې وسلوالو فعالیتونه جاری دي. د افغانستان د نامنۍ موضوع ته په کتو مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې هڅه کړې چې معلومه کړو چې نامنۍ پر جمهوریت او پر ولسواکۍ د خلکو باور باندې څه اغیز لري. په کابل کې د ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي، نامنۍ نه یوازې جمهوریت ته زیان رسوي بلکې د هیواد فرهنګ له منځه وړي. دی وایي د دې وجه دا ده چې په جمهوري هیوادونو کې د طاقت استعمال حق یوازې له حکومت سره وي، له بل هیڅ ډلې سره نه.
نامنۍ په مجموع کې نه یوازې جمهوریت ته ضرر رسوي بلکې یو هیواد خیر لمنځه وړي، هلته هغه فرهنګ لمنځه وړي، هر څه لمنځه وړي. خو د جمهوریت لپاره سه یو اساسي شرط ګڼل کېږي، او هغه دا ده چې پخوا زمانو کې امپراتورۍ وې او محلي حکومتولۍ وې، ملک الطوایفي وې، نو هغه په حساب باندې به دغه محلي خانان د مرکزي امپراتور تر قیادت لاندې وو، خو په کورنیو چارو کې به خپلواک وو، هغو به خپل خلکو سره رقم ته چلند کولی شوی. خو په جمهوریت کې او کله چې ماډرن نظامونه حکومتونه راغلل، نو دغه د واک مشروع انحصار یوازې له دولت سره او دغه ټول د خشونت ابزار شي. دا د مرکزي حکومت په واک کې د امنیتي ارګانونو کې را ټول را جمع شول، نو یوازې حکومت دغه رقم د خشونت د ابزارو د استعمال حق لري، او هغه هم د هغه خلکو په وړاندې چې دي هغه نظام چې په هر اساس ولاړ وي د هغې نه دفاع وو.
خلیل وایي، افغانستان د ثبات او جمهوریت لوري ته روان و، خو په نوې بڼه او نوې شکل نامنی را پیدا شوه.
په افغانستان کې دغه اوسنی حالت چې سړی ګوري، مونږ د ثبات یو ثبات خواته روان و، د جمهوریت خواته روان و. دلته تازه تازه مونږ د نویو نامنیو شاهدان، یو خو هغه نامنۍ وې چې معلومه طالبان و، مثلا مخالفین و چې جنګېدل د دغه نظام په وړاندې. دلته د نظام په دننه کې دغه سي خلک یا دغه سي مقامات راپور د سول او د وسلوالو ډلو د جوړولو غږی پورته کړه، قانون نه چوکاټ نه بهر خبرې کوي. نو دغه واقعا جمهوریت ته هم ضرر رسي، د افغانستان خلکو ته هم ضرر رسي، او نامنۍ او تجدید سره مرسته کوي. ځکه دلته هر هغه وسلواله ډله چې د قانون نه بهر فعالیت وکړي، نو هغه خلکو ته اندېښنې پیدا کوي، او د اندېښنو سره سم هغه کوم نظام او حکومت چې په هغه باندې اعتبار او اعتماد کمیږي، او د هغه مشروعیت ته ضرر رسي. نو په تېره د اوسنیو د فاریاب نامنۍ چې موږ ګورو، مثلا په شمال کندوز کې یا مثلا په جنوب کې نور دغه جنو کې، اصلا دغه نامنیو خلکو نه جمهوریت هېر کړی ده.
په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ هوارولو مرکز غړی حسیب الله شینواری وایي، نامنی پر هر څه اغیز لري. دا وایي کېدای شي چې حکومت د نامنۍ د ختمولو لپاره پلانونه لري، خو ولس له دې پلانونو نه وي خبر.
دا هغه څه دي چې په هر اړخ کې، هم د پرمختګ اړخ کې، اقتصاد په اړخ کې، کلتوري اړخ کې، هر اړخ کې د انسان ژوند اغېزمن کوي. او دا د ستر خنډ دی، یعنی انسان له هر څه وړاندې لومړی امنیت ته اړتیا لري. له هر څه وړاندې ظاهر ده چې نامنۍ خلکو اعتبار په حکومت باندې راکموي. سره دې چې کېدای شي حکومت د ځینو پېښو په تر شا ځینې پټ پلانونه ولري، یعنې ځینې ستراتیژي پلان ولري، خو ملت لا پلان نه لري خبره. هغوی لنډمهالی اغېز تدبیر او دغه اغېز د هغوی په ذهنونو، د هغوی په عقایدو اغېز کوي، یعنې دغه پېښې دغه حادثې د هغوی په ذهنونو اغېز کوي او هغوی د حکومت په کړنو او د حکومت په وعدو بې اعتباره کوي.
شینوار وایي د ناامنیو په اړه حکومت هم نه خپل پلان په ډاګه کړی او نه هم داسې څه خاص تشویش ښودلی دی.
خلکو اندېښنه ډېره زیاده شوې او حکومت هم لا تر اوسه په دې اړه داسې خاص نه غبرګون ښودلی، نه یې خپل تشویش ظاهر کړی دی چې یاره موږ په دې کې اندېښمن یو یا څه پلان لرو د دې مسایلو د حل لپاره. لا تر اوسه داسې څه
په کابل کې د سیاسي چارو پوه او خبریال اباسین بریال وایي کله چې حکومت د هیواد په ډیرو برخو کې موجود وي نو هلته بیا ولس هم ورسره تړلی وي، خو په افغانستان کې زیاتره وخت ښاري حکومتونه پاتې شوي دي.
کله چې د یو حکومت واګې او د هغې اختیارات ښه څومره پراخه وي، په خلکو کې نفوذ ولري، په هماغه اندازه باندې د اعتماد بلانس رامنځته کېږي. سړی فکر کولی شي چې اوس ولسونه د حکومت سره تړل شوي دي. مګر افغانستان کې یوه تاریخي ستونزه چې وجود لري د ډېر مهال، هغه دا چې کلي ډېر له حکومتونو دولتونو سره تړل شوي نه وو. موږ معمولا ښاري حکومتونه یا ښاري دولتونه لرلي دي او کلي د هغې څخه لري دي. په وروستیو څوارلسو کلونو کې د کلیوالۍ پراختیا لپاره یا کلو ته د دولتي انکشاف لپاره یو څه کار وشو، اما دا هم ډېر سیستماتیک نه وو او ډېر پاره شکل باندې نه وو چې کلي دا سره پیوستل کړی شي. زه فکر کوم دغه سلسله چې څه نږدې شوې وه دغه جبرې به بېرته ولسونه او دولت سره لرې کړي، یعنې حکومت به بیا په ښارونو پورې محدود شي او کلیوالې سیمې به د هغې څخه لرې وي. دویمه مسله دا ده چې په سیمو کې ناامنۍ په شدت سره اکسټرنیزم خپرېږي. دغه بنیادګرایي د همدغو ناامنیو په دننه کې ده، ځکه چې هغه ډلې چې د ناامنیو ته لمنه وي، هغوی چې ښکېل دي او جګړه کوي، هغوی معمولا په دې باور لري چې دوی د یوې عقیدې لپاره جګړه کوي، د یو قطر اسلامي دولت په جوړېدو لپاره. دغه یې د طالبانو هم درلود او اوس د داعش په نامه نوې ډلې هم لري. نو په دې اساس خلک فکر کوي ورو ورو هغه څوک چې ډېر مقتدر دي، هغه څوک چې په بیرامه کې روانې کوي، دوی فکر کوي چې دا نو په حقه دي، ځکه بریالیتوب د دوی سره دی. او ورو ورو خلک د یوې خوا نه د مجبوریت پر اساس او د بلې خوا د ډار پر بنیاد هغوی د دغه خبریدوډلو سره یو ځای کېږي او دغه بنیادګرایي او هغه فخبریزي چې ده هغه اوج ته رسېږي. زه فکر کوم شدیده صدمه یې.
مریال وایي د افغانستان ملي یووالي حکومت د ځینو زورواکانو د میراثي واک او طاقت د مصلحت په نتیجه کې جوړ شوی چې ډېر اختیار او توان نه لري.
دا حکومت د ټولو مافیایي او ځینو هغو میراثي قدرتمنو خلکو ترمنځ یو مصلحت پر بنیاد باندې رامنځته شوی جوړښت دی. دې کې دا خلک خپل تمایلات لري، خپل عیلایت لري، او زه فکر کوم ولسمشر چې دی هغه د دې په منځ کې ډېر یوازې دی. هغه یو قوي متحد او په یوه ژبه او خوله ولاړ ټیم نه لري چې د هغې څخه مرسته وغواړي او هغه څه ورسره مرستې وکړي.
بریال دا هم وایي ناامنۍ یوازې پر ولسواکۍ د ولس باور ته زیان نه رسوي، بلکې په حکومت کې دننه هم د ناامنۍ په اړه نظر او شننې متفاوتې یا مختلفې دي.
دغه جبرونه چې د افغانستان په خوا شاو کې دي، ناامنۍ نه هم په حکومت کې دننه د خلکو نهادونو او اشخاصو برداشتونه متفاوت دي. ټول د فکر نه کوي چې د ناامنۍ لپاره دلیل باندې اوسېږي، څنګه چې یو ولسمشر فکر کوي. نو پر دې اساس کوم حکومت چې نیوس لرو دا حکومت د دې په ځای چې د ناامنۍ په برخه کې یو موټی اوسېږي او واحد اقدام وکړي، دوی اول د دې څخه د دې تحلیل متفاوت نو د متفاوت تحلیل په نتیجه کې تصمیمونه متفاوت نیول کېږي. یو اقدام کوي چې دغه سیم کار وشي، بلکې د هغې د دفع لپاره یا د هغې پروګرام د خونسه کولو لپاره په حکومت کې دننه اقدامات کوي، همدغه دولتي امکانات د هغې په برخه کې کاروي. نو په دې اساس نوم باید د دې ځنه یو واحد غږ ولري، یو قوي حکومت نمایندګي باید دغه حکومت وکولی شي او لږ تر لږه په دې چې بیرون څخه تپل کېږي او هغه د بحرانونو سبب کېږي، د هغې د مهار کولو دپاره باید حکومت یو متحد
شنونکی اباسین بریال د مثال پور کول وایي چې په شمال کې واکداران د ملیشو په وسیله د ناامنۍ ختمول غواړي، حالانکه افغانستان اوس ملي پوځ لري.
ښه مثالونه د افغانستان په شمال کې ډېر خلک چې په حکومت کې دننه دي هلته د ملیشو په جوړولو باور لري. همداسې افغانستان ته درې لکه زیات پوځ لري. ولې د افغانستان پوځ نه هم ولې په دې باور نه دي؟ دا جګړه تر څو مشروع جګړه شي د افغانستان پوځي بار دي همدا اوس موږ ګورو چې په ډېرو سیمو کې د زورواکي او دولتي زورواکي کوښښ د دې کوي چې دا جګړه په یو شکل باندې د خپلو ملیشو په زور باندې محروم.
په افغانستان کې ناامني پر داسې وخت زیاته شوې چې د ملي یووالي حکومت مشران هم د لوړ پوړو چارواکو او وزیرانو په نومولو او ټاکنو کې اختلافات لري. دا ډول اختلافات آیا پر جمهوري عمل باور اغېزمنوي او کنه؟ حسیب الله شینواروی پر ولسواکۍ د خلکو باور هغه وخت زیاتېږي چې حکومت د ډیموکراسۍ له اصولو سره سم عمل وکړي.
دغه د ولسواکۍ کوم هغه اصول او پرنسپ چې دي تر څو چې هغه په سمه توګه عملي نه شي د حکومت لخوا او هغوی ته پاملرنه ونه شي ولسواکۍ باندې د خلکو اعتبار ډېریږي. څه چې کمیږي هم ولسواکۍ کې یو ستر اصل دا دی چې د ملت غږ ته باید مثبت ځواب وویل شي، ملت غږ او د ملت مستمې ته باید د حل لاره پیدا شي. د ننګرهار خلک یا د کندز خلک یا د فاریاب خلک له ډېر وخت لګیا دي د حکومت انداز ګیله کوي چې دلته ډېر ستر ظلمونه روان دي. تېره ورځ زه خبر شوم چې په ننګرهار کې هره سیمه هفته کې درې مختلفې ډلې پرې راځي. هفته کې دوه ورځې داعش ډله راځي، خلک په دې ځوري چې تاسو د اماراتو سره مرسته کړې ده، دوه ورځې امارات خلک راځي. سیمانی کې بیا خلک په دې ځوري چې تاسو داعش سره مرسته کړې ده، دوه ورځې بیا حکومت راځي. خلک په دې ځوري چې تاسو د دواړو سره مرسته کړې ده، یعنی خلک بېخي خپل لارې ورکه کړې ده چې کوم طرف ته لاړ شي. تر څو چې حکومت د ولسواکۍ هغه رښتینی
خو خوشحال خلیل وایي د حکومت ترمنځ اختلافات په خپله یو جمهوري اصل دی چې بالاخره دواړه خواوې له قانون سره سم چلند ته برابروي.
منفي نظر نه ورته کتلی شو، مثبت نظر هم ورته کتلی شو. که موږ چېرته دا د مثبت نظر نه ورته وګورو، د ملي وحدت حکومت دغه کسان چې پکې راټول شوي دي د اقل یو چوکاټ کې دننه شوي دي او دننه په هغه چوکاټ کې دوی خپل مخالفتونو ته دوام ورکوي او دغه مخالفتونه لارو کوڅو ته یا مثلا نه تمام سي سي دوی وسلې را واخلي او د حکومت په ضد عملا وجنګي. یا د اقل دوی دا ټول سي دي دننه په حکومت کې او په خپل اختلافات ولته باس کې جنجالونه کوي. نو دغه یو خبره ده چې دا خپل یو جمهوري عمل ده او د اقل موږ ورته امیدواره کېدلی سو او وخت که په تېرېږي ورو ورو به دا خلک قانون ته سم ځان عیاري او جوړوي. بیا او منفي اثرات دا دي چې د دې خلکو په پرېکړو تصمیمونو کې ځنډ رامنځته کېږي. د حکومت پرېکړې تصمیمونه او هغه ځینې پروژې چې عملي کوي ځینې کارونه چې کوي هغه کې خنډ او ځنډ رامنځته کېږي او دا خنډ او ځنډ د دې سبب کېږي چې د خلکو په ژوند باندې مستقیم تاثیر ولري. کله چې ژوند باندې خلکو مستقیم تاثیر لري هغه تاثیر راته حتما منفي دي، ځکه دوی ته په وخت خدمات نه رسي، په کار نه رسېږي، د وخت غم نه خوړل کېږي.
البته عباسین بریال وایي که د تېر حکومت واکمنۍ ته ولیدل شي نو خلکو پر هغه حکومت ځکه هم باور کم شوی و چې ولس ته یې خدمات نه رسول نو ولس غوښتل چې دا ځل داسې حکومت منتخب کړي چې د دوی مسئلې حل کړي.
او بیا په وروستیو وختو کې هغه حکومت ته په دې اساس کوم ضرر رسېدلی و چې خلکو توقعات یې څه لوړ شوي وو. هغوی بیا داسې یو ارمان درلود چې بچې حکومت له منځه راشي چې هغه زړې تجربې به نه تکراروي، هغه حکومت به د ولسواکۍ لپاره کار وکوي او باورمند وي. تر ټولو مهمه مسله به دا وي چې د قانون په تطبیق کې به هغوی جدي مرسته وکړي، د نامنیو په مهار کولو کې به مرسته وکړي، لکه چې ما یاده کړه د حکومت
هلته. خوشحال خلیل فکر کوي چې یوازې حکومت نه بلکې پارلمان هم د سیاسي بثباتۍ لپاره پړ بلل کېدای شي.
کله چې ملي وحدت حکومت کې دننه اختلافات یو هغوی په اسانۍ وزیر نشي مقرر نشي انتخابولی، هغوی یو غټې پروسې نه دا وزیر تېرېږي او بالاخره پارلمان ته راځي. پارلمان خپلې غوښتنې او خپلې تقاضاوې لري، هغه ورسره مطرح کوي. نو طبعا دغه پروسه ماسره ته ویلې له شروع نه همدغسې اوږده سوې ده، د وزیرانو ټاکلو نیولې، د پروژو نه نیولې ټولو کارونو پورې. نو طبعا دا په ډیموکراسۍ بد تاثیر کوي او د خلکو په ذهن کې نه یوازې د افغانستان هغه حکومت چې هغه د درې ګونو قواو یو جز ده، بلکې حتی قضایه قوه مثلا دغه مقننه قوه چې پارلمان ده، په دې باندې هم د خلکو اعتبار کم کړی. او بل د پارلمان وخت پوره سوی ده، د وخت د پوره کېدو سره باید دلته ټاکنې شوی وای، بل پارلمان راغلی وای او دا پارلمان وخت وغځېده. نو دغه د وخت غځېدلو د خلکو ذهن کې دا هغه ورکړی داسې هغه مشروعیت چې کوم لري هغه نهته ورکړي، هغه رقم ته خلک ورته اهمیت قایل نه دي.
عباسین بریال زیاتوي د ملي یووالي حکومت د نامشروع مصلحت پر اساس جوړ شو چې له کبله یې کمزوری دی او خلک اندېښمن دي چې ښایي هېواد له بل بحران سره مخامخ شي.
تعامل په طرف کې رامنځته شو، د دې نامشروع مصلحت په کار هغه مصلحت د دې سبب شو چې یو کمزوری حکومت وجود ولري. نن دغه چې وضعیت اوس خلک مایوسه کړي دي، خلک دا چې تصور کوي چې که دا حکومت د یوې لږ محالني او هغه امکاناتو د لحاظ د خپل چارو څخه استفاده ونه کوي، زه فکر کوم افغانستان به بدمرغه یو بحران ته د تلو په حال کې دی، ځکه چې قدي بهرنۍ انفرادي ډلې په افغانستان کې جګړه کوي. دوی افغاني جګړه د نړۍ د او په مشخص ډول د افغانستان د ګاونډي هېوادونو دلته روانه ده، او په دې منځ کې افغانستان کې یو قدي دولت ونه لري او د هر څه مهار نه کړي او په وخت باندې عمل ونه کړي، زه فکر کوم حکومت ته صدمه رسېږي. او دا ټول تشویش د خلکو سره دی، ځکه چې ځینې خلک تر شا په تېرېدوشو کلونو کې ډېر متزلزل حالات تېر کړي دي، سختې قربانۍ ورکړي دي، سختې بدې تجربې لري. هر هغه دغه تجربه د دې سترګو په دریځ کې
حسیب شینوار زیاتوی چې د ولسواکۍ اصول په کتابي شکل په نړۍ کې یو ځای هم نه دي عملي شوي، نو په افغانستان کې دا کار ډېر ګران دی، البته دا عمل به روان وي.
مونږ هغه ولسواکۍ چې کوم په کتابونو کې لري او یا هغه ولسواکۍ کوم هغه رښتینی اصول چې دي هغه په ټول نړۍ کې مونږ نشو پیدا کولای چې په رښتینی ډول ولسواکۍ مونږ پیدا کړو، خصوصا په افغانستان او په دې سیمه کې. یوازې په افغانستان کې نه، په درېیمه نړۍ کې موږ د ولسواکۍ پوره اصول تطبیق کول دا له ستونزمن دي، دلته زیاتې ستونزې دي. یو خو دا چې موږ لا تر اوسه هغسې باثباته ټولنه نه لرو، د خلکو د پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده.